آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو وردون کو السلام علیکم دا د امریکا آشنا رادیو دا په واشنگتن کې د شپې نیم بجې د چ په کابل کې د سهار شپږ بجې کېږي په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکی واوري
د طالبانو مشران او دینی علما له څو ورځې راهیسې په پاکستان کې په یو نامعلوم ځای کې غونډه کوي او د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د طالبانو په حمله کې روغ رمټ بچ شوی دی او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ فوجي کشمکش زیات شوی دی
نن د زمري یوشتمه ورځ ده چې د 2015 کال د اگست 22 نیټه کیږي په دې نیم ساعت خبرونه کې خبري خبرونه کې باور چې په دې وروستیو کې د افغانستان دینی علماو په یو خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد سرګرنمنی پیل کړي دي د عالمان وایي چې د افغان کوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالی ته په دین کې جواز نشته د غرض فرانسې او برتانیې یو موافقه لاسلیک کړي چې د ماجرینو بوران څنګه حل کړي او له نږدې به همکاري کوي همدا غرض د دې موافقې کې دائم شامل کړي چې د انساني قاچاقبر د نیولو پر ضد به اقدامات کوي او د ترکیه په اړه یو راپورټ ورو چې په ترکیه کې د هغه عسکرو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي چې له کوردي یاغانو سره په نشوتو کې وژل کیږي کله چې د جنازې مراسم ترسره کیږي نو په دغه سیمه کې چې اکثریت په کومو سیمو کې چې کوردان اوسیږي هغه د ترکیه د حکومت د کابینې د غړو او نورو چارواکو پر ضد خلک راپاڅي او مظاهره کوي په دې اړه راپورټونه به وی خو لومړی به خبرونه واورو
ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو مشران او دینی عالمان له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې په یو نامعلوم ځای کې راټول شوي دي او یوه مهمه غونډه روانه ده د امریکا خبریال وایي چې د غونډې هدف دا دی کومه لانجه چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو وروسته راپیدا شوې وه حل فصل شي ګمان کیږي چې طالبانو دا غونډه د افغانستان له سرحد سره څیرمه د پاکستان په شمالي لویدیځ کې په یو پټ ځای کې روانه وي او په داسې حال کې رابلل شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی او اړیکې خرابې شوې دي
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د ګوانتانامو او نورو زندانانو ته د ګوانتانامو نه زندانیان نورو قیدخانو ته انتقال ملاتړ کړی دی هغه وویل
I therefore want to complete a responsible, realistic, and security-focused plan for an alternative defense detention.
What am I supposed to plan to tip Kram to the bandiano da para da America da na yo bodil zindan pida si? Aw da kar pa pura ehtiyat masuliyat aw amnati ar khun ta pat kato sara bo si. Aw ha bandian che nur hiwadun ta de intikal wal nidi wo basadal si. Carter wol che ta spini mari sa kha pre his fishar nas ندی وارد سوی چې د ګونتنامو څخه بنديان امریکا ته انتقال کړي
تاسو زمونږ غږ واشنگتن نورې په داسې حال کې چې د شمالي کوریا پوځ د تیارسي په حالت کې د هغه هیواد حکومت جنوبي کوریا ته خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا د سرحد په لورې د لوډسپیکرونو په وسیله سیاسي تبلیغات بند کړي په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د سفیر مرستیال آن مونګ هون په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې جنوبي کوریا انکار وکړي نو د ځوابي نظامي عکس العمل انتظار دی باسي د شمالي کوریا دغه لوړپوړي ډیپلوماټ وویل چې زمونږ پوځ د هغه په وینا چاته خوشی لا پی نه کوي د دوړو هوادونو ترمن تشنج زیات شوی او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون امر کړی چې پاوز په لومړي خط کې د جنگ لپاره امادګي ونیسي او جنوبي کوریا هم خپل پاوز د اماده باش په حالت کې راوستي دی د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو ریپورت ورکړ چې کیم د پاوز د مرکزی کمیټې د عاجل غونډې نه وروسته دغه اعلان وکړ جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمن تشنج په داسې حال کې زیات شوی دی چې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا هوایي او سمندري قواو د شمالي کوریا سرحد ته څیرمه پوځي مانورې پیل کړې دي
د متحده ایالاتو حکومت مامورین وایي چې د اسلامي دولت د ډلې دوهمې پوړې مشر فاضل احمد الهیالی په عراق کې د امریکا د یوې بې پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو ویان په واشنگټن کې ویل الهیالی چې په جاجي ممتاز هم شهرت درلودو د اګست په 14مه د عراق د موسل ښار سره نږدې له خپل یو ملګري ابو عبدالله سره یو ځای په هوایي حمله کې وژل شوی دی.
او دا هم د یونان په باب یو ریپورت.
Ελληνίδες, Έλληνες, τους τελευταίους μήνες περάσαμε δύσκολες και δραγματικές στιγμές όλοι μαζί.
سدراعظم الیکسس سپراس د هفتو هفتو ګډوډۍ نه وروسته پرون د جمعې په ورځ د نویو انتخاباتو لپاره غږ وکړ چې په دې سره یونانیان د ډېر نامعلوم حالت سره مخامخ شول. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې سیاسي صحنه به په کومه خوا واوړي، مګر د ده د سیریزا ګوند ډېرو ناراضو غړو لا په خوا یو جدا تحریک جوړ کړی دی. سدراعظم سپراس نو وای د هیله لري چې په نوو انتخاباتو سره به د قوي اکثریت لاسته راوړي چې د هغې سره به حکومت وکړي. کریستیان اودین چې د اروپا د اصلاحاتو د مرکز مشر دی او دفتر یې په لندن کې دی وای د فکر کوي دا یو قمار دی چې نتیجه به ورکړي. ښاغلی سپراس دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې د آلمان پارلمان د یونان لپاره په سختو شرایطو سره د پور ورکول تصویب کړل. د نوو انتخاباتو لپاره غږ وکړ چې د سپتمبر په 14مه نیټه به وشي.
راپورټونه وایي چې په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موټر په کاروان برید شوی دی. برید په قیصار ولسوالۍ کې شوی دی. د فاریاب امنیه کمانډان سبحان کل ابراهیمی وایي چې په دې برید کې 8 تنه برید کوونکي وژل شوي دي او 13 تنه نور نیول شوي دي. لومړي راپورټونه وایي چې په خپل دوستم ته زیان نه دی رسیدلی. جنرال دوستم له څه باندې دوه اونۍ راسي په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. تر اوسه د دولت وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو افغان مامورین ویلي دي چې برید طالبانو کړی دی.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. وروسته له هغه چې په ترکیه کې د ائتلافي حکومت د جوړولو مذاکرات ناکام شو او د کوردان او ترکیه د پاو ترمن نه خدي زیات شوې، جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې پر ورځ ویل چې نوې انتخابات به کیږي. اردوان دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو د ائتلافي حکومت د تشکیلولو لپاره کوښښونه پرېښي دي. ټاکل شوی و چې د واکمن عدالت او پراختیا AKP او مخالف ګوند CHP ترمنځ حکومت جوړ شي، مګر د سیاسي اختلافاتو لامل خبرې ناکام شوې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د سوریې د رژیم مخالفان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د هومس په ښار کې د عیسویانو یو تاریخي ځای وران کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس ته خبرونه لومړی راپورت. په دې ورسته کې د افغانستان دینی عالمان په یو خوله د سختدریز وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. د عالمان وایي چې د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالی ته په دین کې جواز نسته. د ازادي رادیو د خبري د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپورت برابر کړ دی چې صالح محمد صالح به درته وړاندې کړي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یو تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوه بنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچ ته ایت اجازه نه ورکوي چې یو څوک د پورته شي او امر دې بوره کی، چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کوند شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږي، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی و فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېګو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهه ده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلولو طالبانو منتقد ګڼل کېږي، وایي وسلولو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کېږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کېږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
فرانسې او برتانیې یو موافقه لاسلیک کړي چې د ماجرینو بوران څنګه حل کړي او له نږدې به همکاري کوي. همدغه راز په دغه موافقه کې دا هم شامل کړي چې د انساني قاچاقبرو د نیولو پر ضد به اقدامات کوي. دواړه هیوادونه به د فرانسې په بندري ښار کیلاس کې یو ګډ د کومندې مرکز جوړ کړي. کیلاس هغه ځای دی چې د دې ځای زرګونو زره ماجرین برتانیا ته په غیر قانوني ډول ننوځي. د پاریس څخه د امریکا ژه خبریاله لیزا برانډ راپورټ راکوي چې زه درته واورم. برتانیا وایي د دې موافقې پر اساس دوی به امنیتي کسان او بودیجه زیاته کړي چې د فرانسې د چارواکو سره مرسته وکړي چې د ماجرینو ډیر لوی شمیر چې د انګلیسي ټرون د لارې برتانیا ته د تلو هڅه کوي مخه یې ونیول سي. د فرانسې او د برتانیا افسران به د کومندې دغه نوی مرکز چارې پر مخ وړي. کامرې به لګوي، اغزن تارونه به راتاو کړي، څراغونه به ولګوي او د انفرارډ د شواو د لارې به د هغو ماجرینو څارنه کوي چې خپل ژوند په خطر کې اچوي او د ټرنون د لارې برتانیې ته ځي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ټیریسا سامي چې کله په کیلاس کې دغه موافقه لاسلیک کړه، دا غلج وروسته د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازنو وویل:
Nous sommes conscients que les solutions à moyen terme à cette crise doivent être recherchées au niveau européen et au niveau
de ماجرین د بوران حل باید د اروپا او په نړیوالې کچې ومنل شي. کازنیو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټامس ډی مازن برلن سره هم مشوره کړې دي. هغه ول چې په جرمني کې کېدای شي د کال اته لکه کسان د پناه اخیستو عریضې جمع کړي. شاوخوا درې زره ماجرینو په کیلاس کې کمپونه وهلي دي، خو دوی د یوې لویې مسلې یوه برخه ده. شاوخوا دوه لکه څلوېښت زره ماجرین یوازې دا کال اروپا ته رسېدلي دي. یوازې د جولای په میاشت کې د اروپای ادارې د سرحدونو چارو چارواکو اعلان وکړ چې 1,00,000 ماجرین د اروپا سرحدونو ته را رسیدلی دي چې د حسابونو د لحاظه ډیر لوی شمیر دی. د دې نوي اقداماتو هدف به دا هم وي چې په کیلاس کې په زغرده د پناه اخیستنې عریضې پروسه سي او دغه ورځ هغه ماجرین چې د اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپا ته راغلي بیرته خپلو کورونو ته واستول سي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ټیریسا می وویل په دې اقداماتو کې دا هم شامل ده چې په هغو هیوادونو به زیاته توجه وکړي چې دغه ماجرین ترې راځي.
This means working with our European Union and international partners to target development aid and increase investment.
د دې معنی دا ده چې د اروپایي اتحادیې او نړیوالو ملګرو سره کار وکړو چې د پرمختګ دپاره مرستې او پانګونه په دغو هیوادونو کې زیاته کړو. موږ باید د هغو هیوادونو سره مرسته وکړو چې دغه ماجرین ترې راځي او یا د دغه هیوادونو لارې استعمالوي. موږ ته پکار ده چې هلته اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د جنایي جرمونو شبکې چې دغه خلک راکاچوي د هغو پر ضد اقدامات وسي او دغه کسان په اسانۍ سره بیرته خپلو هیوادونو ته واستول سي. د اروپایي او د افریقایي اتحادیې مشران به د ماجرینو د بوران په مسلې د نومبر په میاشت کې بحثونه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې په ترکیه کې د هغو عسکرو شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي چې له کوردي یاغیانو سره په نښودو کې وژل کیږي، کله چې د جنازې مراسم په هغو ځایو کې ترسره کیږي چې د کوردانو اکثریت پکښې زیات وي او د ترکیې د حکومت د کابینې غړي هم پکښې موجود وي، په ځینو مواردو کې خلک راپاڅي او پر ضد احتجاجونه کوي. د چارو څېړونکي په دې نظر دي چې خلک نه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نه خوشحاله دي او نه د واکمن ګوند ایکیپی رضایت لري. پام وکړئ د خبریالي ډوریان جونز راپورته چې عاشق الله رحیمزوی به درته ولولي.
دا د کوردي یاغیانو لخوا د وژل شوو عسکرو د جنازو په مراسمو کې د خلکو غږونه دي چې د حکومت ضد شعارونه ورکوي. د ترکیې په یو شمېر نورو سیمو کې هم دا شان مظاهرې په داسې حال کې شوي دي چې د پی کی کی د یاغیانو په خلاف پوځي عملیاتو زور اخیستی. د نړیوالو اړیکو مبصر سولی اوزل وایي داسې ګمان کېږي چې ولسمشر رجب طیب اردوان او د هغه ګوند د حالاتو په اړه دقیق معلومات نه درلودل. ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند کوښښ وکړ چې د دغه جنازو نه د حد نه زیاته ګټه واخلي. زه فکر کوم چې خلک د پی کی کی په خلاف زیات قهر او غضب لري، خو خلک په واکمن حکومت هم په قهر دي. دوه کاله کېده چې حکومت او د پی کی کی د یاغیانو ترمنځ اوربند شوی و، خو کله چې د عدالت او پرمختګ ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ ونه شوی ګټلی، د همدغه انتخاباتونه دوه ونې وروسته د پی کی کی سره جګړو هم زور واخیسته. په خپل ولسمشر اردوان هم تر اوسه نه دی ویلي چې د وخت نه مخکې انتخاباتو ته چمتو دی او کنه، تر څو په دې کار سره وکړی شي د خپل ګوند اکثریت څوکۍ وساتي. سامي ایدس چې د جمهوریت ورځپاڼې لپاره د سیاسي چارو په اړه مقالې لیکي وایي د خلکو سره دا شک پیدا شوی چې حکومت ولې د پی کی کی په خلاف په دومره زیات اندازه تاروزی عملیات پیل کړی دي. څو تنو کالم لیکونو ادعا کړې چې حکومت په دغو تاریخي عملیاتو سره خلک راپاروي او دا ورته ښیي چې کچېره د ټاکلي وخت نه مخکې انتخابات کیږي نو د عدالت او پرمختګ ګوند به یوازینی ګوند وي چې خلکو ته امنیت او ثبات راولي. تر دې مخکې د امنیتي ځواکونو جنازې د کوردي یاغیانو په خلاف د خلکو د احساساتو د راپارولو تر ټولو ښه فرصت ګڼل کېده. خلکو به مرګ دیوي په کوردانو شعارونه پکې کول. د خلکو د نظریو د معلومولو په ځینو سروېګانو کې هم داسې ښکاري چې د ترکیې د ملت پاله ایم ایچ پی ګوند په پرتله د عدالت او پرمختګ د ګوند پلویان زیات شوي دي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي که چیرته د امنیتي ځواکونو جنازې همداسې زیاتیږي او مسؤلیت هم په ولسمشر رجب طیب اردوان واچول شي، نو ښایي چې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې به دا ګوند زیات تاوان وګوري.
درنو اوردونکو د خبرونو لنډیز به واورو.
ویل کېږي چې د طالبانو مشرانو د پاکستان په شمالي لویدیځ کې په یوه نامعلوم ځای کې خپله غونډه اپیل کړې. د افغانستان د حکومت مامورانو وایي چې د طالبانو د جمعې په ورځ د فاریاب د ولایت د قیصار په ولسوالۍ کې د جمهور رئیس اشرف غني د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د موټر په قطار ناڅاپي ډزې کړې دي. په دغه ډزو کې اته کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا پوځ د تیاسۍ په حالت کې دغه هیواد حکومت جنوبی کوریا ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د سرحد په لوري د لوډ سپیکرونو په وسیله سیاسي تبلیغات بند کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د ګوانتانامو د نظامي زندان نه نورو محبسونو ته د قیدیانو د انتقال د پلان نه ملاتړ کړی دی. وروسته له هغې چې په ترکیه کې د یو انتقالي حکومت جوړولو مذاکرات ناکام شو، جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان وکړ چې نوي انتخابات به کیږي. د سوری حکومتي مطبوعات وایي چې د ګولان په لوړڅوکو کې د جمعې په ورځ د اسرائیلو په هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه کم تر کمه 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. د سوری د رژیم مخالفان وایي چې د اسلامي دولت په سلوالو د حمص په ښار کې د سیانو یو تاریخي مرکز ویجاړ کړی دی. او چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ په بینکاک کې په زرګونو کسانو په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د 200 کسانو په یاد باندې جوړ شوی و. دغه کسان تېره اونۍ په بینکاک کې د هندوانو په معبد کې په چاودنه کې وژل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نوو ورځونکو په دې سره د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته خبری مطالب پای ته ورسېدل. مننه چې تر اوسه زموږ سره وارت. البته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې لا ادامه لري. په لنډو شبو کې به د امریکا د ریښ خبرونې پیل شي.
رادیو